السلام علیکم او سړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د افغانستان سولې عمل په اړه څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي چې جګړه د هیڅ یو لوري په ګټه نه ده د افغانستان په هلمند کې و آذربایجاني سامان وړونکو الوتکه پریوتې چې پکې اوه کسان وژل سوي دي د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د هوایي چلند د وی الوتکې تر ویدو پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده اوسم د خبرونو تفصیل د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د چارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15 څلور اړخیزه غونډه کې یو بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده د غونډې ګډونوالو د کابل تر د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغندلې او د ترګریز بریدونو ذمہوارو ته خبرداري ورکړي چې د خپل عملو جواب ته تیار ووسی د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال سیکرټر عزیز احمد چودري د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د غیوات خاص استازي دینګ شینګ ګډون کړی وو د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډي پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي د پنځمه یعنی نن د نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیز پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیرې بحث وسو د قانون چارو وزیر زاهد حامد قومي اسمبلی ته 14 کسیزه کمیټې جوړول وړاندیز وکړ خو اپوزیشن ول چې د مې پر 13مه د 12 کسیزه کمیټې پر جوړولو سلاسه ویو نو هم هغه کار باید وسی تر دې وروسته شاغلي حامد خپل تحریک پیرته واخیست او په دې ډول د پارلماني کمیټې په خوانی جوړښت منزور شو او په غونډه کې متحده کومېنټ اعتراض وکړ چې د اپوزیشن لوی ګوند خو د پلټنیز کمیټې په جوړولو کې ورزخه رائے نه داخستل شوی د افغانستان په کوټي شهر کې د سړک خاغاړي بم شخ بم په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او څلور ټپياندي حکومتي سرچینې وایي د پولیس رډاله نن سهار له مشرقي بای پاس سره غزمه کوله چې د سړک خاغاړي بم وچاودید د دوی په نه زخمیان روغتون تر سو سوي دي د پی دی پیښې زماري دوه ډلو تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې ده د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو په ناروغي یخته ماشوم مرسوي دي د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي تیر ورځ د بنو په غوريواله یونین کونسل کې نه میاشتنی محمد سورج مخ کې معلوم سوي چې د پولیو وایرس والی دي دوی زیاتوي د ماشوم کورنۍ دته د پولیو ضد واکسین لورکولو انکار کړی وو د روغتیا چارواکي وایي په بنو او نورو سیمو کې ماشومان ته پولیو ضد څاسکو نور کول شمیر زیات سوي دي د دوی په نه ک سشکال په سشکال په دې شهر کې ګزرمولو ماشومان شمیر دریو تر رسیدلی دي د افغانستان په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکو الوتکه پریوتې چې پکې اوه کسان وژل شوي نن په افغانستان کې د امریکایي پوځي وویاند وویل الوتکه بیګا د هغه محل پریوته چې د هلمند له پوځي هوایي ډګرې الوتکه و دی وایان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي الوتکه چې په زغل کرخه یا رن وی روانه و نو یو وزیر یې مات شو هلته د آذربایجان ملکی هوایي ادارې د پنجمې پر زور په الوتکه کې د عملی نه کسان سپارول چې پکې اوه وژل شوي بیان زیاتوي د عملی بچ پاتې شوي غړي د یوکرین او وژل شوي د آذربایجان او یوکرین او ازبکستان ول افغان چارواکي وايي په زابل ولایت کې یو پولیس چارواکي خپل اته ملګری وشل دي د زابل ولایت د پولیسو مرستيال مشر غلام جیلانی فراهي ویلي دغه پېښنن د ولایت په مرکز کلات کې پر پوسټه سوي ده د زیاته کړه چې وژون کې پولیس سره لزانه وسلي مرمۍ او گاډي تشتولې ده د طالبانو یو ویان د پېښې زمواري منلې ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره دی د فروری په نیمای کې هم په کندهار کې یو پولیس افسر خپل ملګرو ته نشور کړی و او وروسته په کې پاغو کې 15 وشل وو د افغانستان د سولې عالي شورا او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ترمنز د سولې د موافقې مسودې ته د چارشمبه پر ورځ وروستي بڼه ورکړه اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجنیر محمد خان په خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا د مسوده د حکمتیار د حزب اسلامي پلاوي ته رسمن وسپارله د شاغلي محمد خان ویند حبیب الرحمن ابراهیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو ډلو زموارنې څرګندې شوي دي
دا مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین سپورچار هغه با صلاحیت پلاوی ته ورکړل شوه. په دې کې د هیلد اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وزارت په دې کې نغښتي دي.
دا مسویده به هغه مهال رسمي سي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار روباندي لاسلیک وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدلو د پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانس لومړي وزیر مانوئل والس ویلي وو چې د ورکې سوې مصري الوتکې په پیښه کې هیڅ امکان هم له پامه نسي غورځولی. د مصر د هوایي چلند مسافرونکې الوتکه چې له پیرس څخه قاهرې ته روانه وه او 55 پرلی او 10 عمله یې درلودله، نن سهار وختي د مصر فضا ته له نوتو څو شېبې وروسته د ریډار له سیګلونو ورکه سوه. د مصر ایرلاین وایي د دې الوتکې د مندلو لپاره عملیات روان دي او د مصر پوج ویلي چې له یونان سره په ګډه یې سیمې ته د پلټنې الوتکې او کښتۍ استولي څو د دې الوتکې ځای معلوم کړي. لومړنۍ څېړنې ښایي چې د مصر د هوایي چلند ایرباس 360 الوتکه د وروستي ځل لپاره د مدیترانې سمندرګي په سر لیدل شوې وه. او اخیری خبر دا چې امریکا وایي چې نای جنگی الوتکو د سې شنبې پر ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. پینټاګون وایي دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د امریکا څارونکو الوتکو په نړیواله فضا کې عادي ورځنی الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازم امنیتي فاصله درلوده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال ورکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 105 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ شل پیسې او په 105 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 103 روپۍ او په 103 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 55 پیسې او په 23 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 53 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واورئ: د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بحالولو پاړه په 15 سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د مسلې یوازینی حل مذاکرات بلل شوی. یو کارپوه څه نظر لري؟
فعلاً خو نتائج گٹوری نہیں دی، فعلاً کو نا امیدی رہا، فعلاً کو اختلافات ڈیر زیادتی دے پاکستان اور افغانستان یو بخان دے مخکم دے رہا نائت باری و اس سے واشوی رہا.
پا کوټه کې په نننه 14 کې یو پولیس والا وژل شوی معلومات ترکو. په پاکستان کې د موسمیاتو محکمه د راتلونکو درې ورځو پورې د سخت ګرمۍ خبره کوي. څه احتیاطي تدابیر پکار دي؟ یو ډاکټر وایي
د ټول نه زیات تکلیف چې جوړوي د انسان نه خوله وځي او خولې د وجې نه د انسان کې د اوبو کمی راځي. نو کوشش دې کوي چې اوبه استعمال ډېر زیات کړي. کوشش دې دا وکړي چې د لمر د ځان وګوري.
په اونیزه خپرونه روښانه مستقبل کې د هغو ځوانانو سره خبرې لرو چې د سبق سره سره روزګار هم کوي. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلورو ملکونو مشاورتي ډله په 15 غونډه کې یو بیا ویل شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. په دغه غونډه کې ویل شوی چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوی د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي دي چې داسې پیښو کې ککړو عناصرو د خپلو کړو د نتایجو له دې تیار اوسي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبې په ماښام د څلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډله کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل کړی و. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز ملکونو پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویل شوي وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې وې. په اسلام آباد کې ترسره شوې د پنځمې غونډې په اړه د افغان امور کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاتوي
فعلاً خو نتایج ګټورې نه دي، فعلاً خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي، پاکستان او د افغانستان یو مخکې ډېره نایدواري او سوا شوې ده. نو داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبرې نه مني، نو بیا خو توقعات ما په خیال باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې دا غونډه به کله کوو زر به کوو، نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پسې کول لپاره د څلورو ملکونو دا مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ساحلوال تیره ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کوټې پر ختیځه سنگلاره یا پای پاس په 14 کې یو پولیس والا وژل شوی دی او څلور نور ټپیان دي. دا 14 نن سار شوی دا ویل کېږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان کاری سیف الله ډلې او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې 14 ذمہواری منلې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودي موادو په 14 کې یو پولیس اهلکار وجلې او څلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپله ولکه کې اغستی او پلټنې یې پیل کړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې د قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قاری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. دا پاکستان موسمیاتو محکمه وای چې دراتلونکو دوه نه تر درې ورځو پورې به د ملک په میدانی سیمو کې سخته ګرمي وي. د محکمې په خبره تیره ورځ سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې درجه حرارت تر 500 ډیګري ته رسیدلې. بلخو ډاکټران وای چې په سخته ګرمي کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي. نو ورله نه صرف ځان د نور نه ساتل پکار دي بلکې د اوبو استعمال هم زیات کړي. په پاکستان کې د ګرمۍ د لړۍ په اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا میدانی سیمو په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې سخته ګرمي ده او په راتلونکو څو ورځو کې د بارانونو هم څه امکان نشته چې له وجې به ګرمي زیاته وي.
میدانی علاقې دي هغه ټولو کې شدید ګرم موسم خو دې کې چې بیا کوم شدید علاقې دي نو هغه کې د فن موهنجدارو لرکانا نواب شاه حیدرآباد چکر بیا ورپسې جنوبی پنجاب بالپور بولنگر رحیمی خان ملتان دا ڈیر علاقې چې کم کې ټیمپریچر 50 ڈگری پورې ایکسپیکټډ او د خیبر پختونخوا چخور مردان چارسده کوهاټ بنو دا ګرم علاقې دي.
د ګرم موسم له وجې کمی کمی ناروغۍ لګېدی شي او خلکو لا څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. د دې پښتنو په ځواب کې د پیمز هسپتال یو مشر ډاکټر مطهر شاه وایي
د ټول نه زیات تکلیف چې جوړی د انسان نه خوله وځي او خولې د وجې نه د انسان کې د اوبو کمی راځي نو کوشش دي کوي چې اوبه استعمال دي ډېر زیات کړي او زیات کوشش دي دا وکړي چې د لمر د ځان وګوري. کوم مزدور خلک دي یا لمر ته ډېر ایکسپوز خلک دي نو دا کوشش کوي چې د اوبو استعمال څومره زیات کوي شي هغه دیم کې یو خدا لمر وال چې ایچ ټوکې دي دا ټول نه ډېر خطرناک شی ده او دوم دا دې ښکاره شي یونه تي وي چې لمر په پروت وي او خلک یې خوري نو دا کې د لږ احتیاط کې د سره ایزه ډېره زیاته او دا سره تړلي شیان سي دي ټایفاید دي او ملیریا دا هغه شیونه دي دې نه دي خلک ځان ګوري.
د ذکر دا چې د سختې ګرمۍ له وجې سند حکومت د صوبې په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې د ګرمۍ رخصتۍ اعلان کړي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ ویلي چې اوس به د بنو او ډی آی خان نه خلک بین الاقوامي هوایی سفر کوي او د دواړو سیمو هوایی میدانونه به انټرنیشنل حیثیت ولري. خو د بنو او شمالي وزیرستان ولس غواړي او دغو اعلانونو ته څنګه ګوري؟ عمر دراز وزیر له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي. راځي چې د دوی نظر ته غوږ شو.
زه مصطفی خان خبره کړم. میش دا وایي چې میش ته هیڅ ضرورت دی ایرپورټ نشته. ورو دا شي د میش غلې د وکسي د ګان نه ډاکې دي مردوړې بردرمی د پپې کې نر د بجلی حالات داسې چې سبو غید نه ونسه میش په پیس نر داسې چې تباہ او برباد شوی. چې د خالی بجلی سای کو د وطن در ته سبا کوم چې د ایرپورټ هیڅ ضرورت نشته.
امجد خان جی باندې نه په ټوله میاشه یا لاس کسون سلې شل کسون درې میډیم ازیت کسون هجینې درې می اصل مسله ټول ملک ته بجلی دی ګیس دی به صفویه بیماریز یوتشله
نن نشه زدادای شمالی وزیرستان وز دیمیشن کرشه ریدی میشتا یای چې تاسو درنه ستای و دیمیش اڅه سہولات نشتا پس په وطن شګانا دیمیش بجلی نشتا او دیمیش روډینا خارو پی دیمیش کیرینا اړنګ دی میش دا اپیل کیږي ګانا میشتا د بجلی به حال شي او کیرینا دارتا جوړ شي ایرپورټ په پیسې د امیش پای کیرینا پر روډینا ولایږي سیم شکیم حالت لای دی د څلې د به طریقا غنشتا او وړو وړکی بندې زه ولایږي جی
زه ملک ریاض دا چې سٹارټ شي دا خو دا کیدای او میشتا دا ګندینا او دا بجلی او دا روډینا دا د صفا کو په کیرېش بجلی تکلیف تا وڑی کی کرینا دی دوی دوی مار لے دادا حکومت مہربانی کو اوال دا تا ٹھیک کو مستر دا میش جو زتا اور چی گئی
مونم قسمت علی دا وزیر اعظم صاحب کہ ایغ مشتا دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اعلان کڑا دا تو خاصی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تا جوڑ سی دا عوام سہولت تے پورا دا او عوام بنیادی سہولتی نہ دادی چے پہلا پہلا دا عوام روڈینا اے میش دے بے تکلیف تا او بنیادی سہی میش بجلی بالکل شتانا تے بنی سٹی سے 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے بجلی وی مون ورشدینا مطلب دا چټول د ګرمۍ نه لوی په تکلیف تي سمره سخته ګرمۍ دوه منی ادي مسلې دا میرا حال شي بيدانېره مطلب دا چې وستړې خو پهلا پهلا دا میشته د بجلی سمکو
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. ورزی یو رپورٹ ته چې کسه هم په دې وروستو کې د پاکستان حکومت د سخت دریځو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعا وکړي او په زیاتره اورپکو ډلو یې پابندي هم لګولي. خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایی نشي کولی چې ریاست یې خپله په معاملات کې شامل و. نوموړي دا خبرې له بی بی سی سره په مرکه کې کړي دي. خو دا هم ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف عملیات هم کړي دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د څرګندونو په اړه څه دریځ لري؟ لګل ایاز اورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړي چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو همدغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریځ لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي. خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره پخوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپلو پالیسیو څرګند دریځ نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه
حمله کوي په کارن د شي وی کې لري کې کڅوک حالت کار کوي کوم چې پنجاب نه راځي بیا هم تر دوی خبره وته نشي. تر قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کې مهم سړی دی، ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیگ حکومت ته چیف منسټر د نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی، د اورور دی وزیر اعلی دی. نو چې په بیان ورکړي بیا ما څه پاتې شي چې په کمنټ کې
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د فوز مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخواني فوزي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایانې شوي او ډېر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډېر کم دي. خو دا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی، ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه راوپاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د نوخار په زاخیل سیمه کې د یاد پوهنتون بوټانیکل ګارډن چرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي. د نوخار انتظامیه د اپریل له 6 نیټې راهیسې تړلې دی چې ورسره د زده کوونکو څېړنې اغېزمنې شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوخار ډپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت سپکاوي نوټیس هم جاري کړی دی. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د نوخار په ازاخیلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د څېړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامیه د 6 اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د 1.5 لک زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. لشلم اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامیې لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلع انتظامیې د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور یونیورسټي سره دا باغ چې کوم دی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چکم دے اغی سره یو با قدم معاہدہ زمون شو دا اینه پس دا یو لیز اگریمنٹ په تحت مونږ ته ملو شو او دا دا یو کم سل کال را پاره چکم دے په خور نشته ته ملو شو رومبه خدای چې دلته په تعلیمی سرگرمی کیږي بل بدل ته هغه تحقیقی کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټی ختمې دوه ولا دی پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایش نسل بدل تکیږي.
نو موړي جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلع انتظامیه د فیصله پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي اډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامیه د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته پکې پوهنتون د ضلع انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په های کورټ کې جمع کړو. های کورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لا تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیلز د کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز د کوونکو سړنې اغیزمندې شوې دي. د ایم فیل یو د کوونکو عرفان وای چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه کاله وخت ضایع شي.
او انفارچونیټلی چې دا ګارډن بند شو نو زما د تیر کال ډیټ هم لاړه سبا شوه او زما سخت کال ډیټ هم ځکه چې زمونږ ټول اکټیویټي سیزن بند وي که نه زمان اپریل مئی خراب شو نو زه نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم خو اوس صرف نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زه به دوه کاله نور زما خرابېږي ځکه چې زما د لاسټ ایئر ډیټا هم سبا شوه
کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټه پورې یې کیس له صوبایي حکومته وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. فضل وای چې په فضل وای د استاد مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل وای دوی چې اویا کال عمر دی او دا ساتي مجلسونه پریخي دي. دی وای چې د دریو زرو زیاتې کیسټې ریکارډ کړي دي او د تقریبونو لپاره به پېښور، کوټه، کراچۍ او د افغانستان بیلابیلو ښارونو تتلو. شانواز سرکزی ورسره خبرې کړي دي.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربی ته لوبه او داستان ویلې. فضل وید چې عمر تر اویو کلونو رسیدلې دی، څلوېښت کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړی.
درې زره کیسټې ما خالی د زرین میوزیک سنټر باندې کړي دي، د باجوړ نم غیر او د سوات نم غیر او د دیر نم غیر او د کابل نم غیر. موږ له به د ارزې سړی راتلو، جلال آباد نه دکانداران راتلو، د کابل نه به راتلو، د پینډۍ نه به راتلو، د لاهور نه به راتلو.
فضل وید وای چې هغوی به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه، نو په منځ کې به یې پکې لوبې، چاربیتې او ټپې هم وکړې او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نظیر دی خدای وبخي دی هم زی ما یوز دی 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 وادي ورېدو یوز یو چاربیتې ته وویل وادي ورې چې وکې د زما ورور چې پې کوم په قلار د ښځو په پیرانو باندې وکوید بار چې یو مجلسي به یو شی وویل موږ پسې سمدس بل شی پاکه طرز وې که جواب نه ورکړې موږ هغې ته موږ ویل داسې به ګیلیا مړز دی.
د سنګر جمال یو کلام چې ډېر مشهور شوی و د فضل وید ډېر خوښو او هر مجلس کې به یې ویلو، نو هغه کوم یو و؟
ما د اوسه جمال جی ویلو چې جلامې د ذوالقرن شاه امان الله بادشاه د غم وایي الین افسوس ارمان مړ مې کابل ته کوي دننه ډېر معیاري قربان قربان زما وطن پلې خمرې مې کوي کفانو په ځان به پرې نه دم د بل وطن شالونه چې جماله بس دي که بیتونه تمام د غم دي او تر څو بیا کومه صفتونه او دنیا پانی د ارمانی کې خلک ځین.
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلې وه، هغه د چا داستان وو؟
موږ د تاج محمد نمرخ سړی را زیاته کړی تیل ازل ما کړی د ښاکست ګل باچا په جلال آباد کې دکان په هغه وخت کې کتاب نه چاپ ښا موږ د یادو باندې یاد او زما د سید روزه جی پېښور کې ګرد کیسټو دکان نو تاسو وخت خبره ده.
فضل وید وای چې اوسې بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خره او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام ویلو.
هغه ویلی چې قافله مې د سوچ شو په زړه کې پنډه، گونجی گونجی مې شوپلا کا غوندې ټنډه، د زمری نه د شکانه وصله تیرا ده، ناروا شه کوي څوک تی کوي څنډه، چې ریس ناخلی په میدان بازی په مګ ده، خره ناش چوړی گینه په تشا منډه، او طالب جان افار چې اخزه کونډی گی زلمیا غلی ښاور شپه کونه. اصحاب خوانا رد پاره یاره گلمنا نشیز.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې اور بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترګر ریز بریدونو ذمهوارو ته خبرداری ورکړي چې د خپلو عملو جواب ته تیار اوسي. د پاناما اصلاحاتو پر ټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منظوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د پنجشنبې زیارت په ورځ په قومي اسمبلی کې د پلټنیزې پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو په شمېر یو بحث وشو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او څلور ټپیان دي. حکومتي سرچینې وایي د پولیس ډله نن سهار له مشرقي بایپاس سره ګزمه کوله چې د سړک غاړې بم وچاودېد. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پولیو په ناروغۍ اخته ماشوم مړ شوی دی. د پولیو ضد ادارې چارواکي وایي تېر ورځ د بنو په غوریواله یونین کونسل کې نه میاشتنی ماشوم څو ورځې مخکې معلوم شوی چې د پولیو وایرس وهلی دی. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان خوړونکی الوتکه پرېوتې چې پکې اوه کسان وژل شوي دي. د پنجشنبې زیارت په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځي ویاند وویل الوتکه بېګاه هغه مهال پرېوته چې د هلمند د پوځي هوایي ډګر یې الوت کاوه. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې یو پولیس چارواکي خپل اته ملګري وژلي دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلاني فراهي ویلي دغه پېښه نن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسته شوې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسودې ته د چهارشنبې په ورځ وروستۍ بڼه ورکړه شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په خبري غونډه کې پرون وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د حزب اسلامي پلاوي ته رسمن وسپارله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا وایي چینایي جنګي الوتکو د سې شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دوی هواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازمه امنیتي فاصله لرله.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پانامه اسناد او رپورت سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. رسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دې په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دې پر اتلونکي کې د دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. رسپانه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې ته راتللو د یوې نیمې میاشتې نه زیات وخت وشو، خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو له پکار دي چې زر تر زره دې ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا دې پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم دا قسمه تاوتریخوالي له وجې د ملک نه د جمهوري نظام خاتمه شوې وه. نو ښه به دا وي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف ته کېږدي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمې لپاره دی عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دی لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړی دی د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت روجې میاشت کې د خالی ورځې چټۍ په ختمولو غور شروع کړی دی او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجې په میاشت کې د جمعې ورځې په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیمو بجو نه تر د غرمې 12 بجو پورې وي.
ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځې چوټۍ ختمولو تجویز دی، نو دا صرف روژې میاشت نه بلکې ټول کال پرې عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځې چوټي پکار ده. ورسپانه لیکي چې دا ملازمین نه صرف چوټیانې زیاتې کوي، بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هره میاشت کې یو یا دوه چوټیانې اضافه ورکړی کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کچه هم د خالی ورځې چوټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي، پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دې هم وشو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپلو ملګرو خوشي کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي، د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وایي کله چې دی وسوال وتښتوه، نو په دغه ټولو څلور نیمو کالو کې پر ده هر قسم تشدد وکړ. هغه وایي د ده د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د ده د خوشي کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي. شهباز تاثیر وایي، ده ته معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم ده په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د ده په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د ده د تختولو سو میاشتې وړاندې وژل شوی وو. شهباز تاثیر وایي، لومړی څلور میاشتې بیا هم خېوي، خو پس له دغې پر ده تشدد شروع شو. هغه وایي، دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولی وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه یې هم پر ده زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویښه پرې کول، د لا اپخونه یې ورلا غوښې لرې کولې او داسې نور. او زیاتوي، سناس دیرش میاشتې داسې وې چې د ده د بهر نړۍ سره هېڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکی هم د ده غوندې د فوټبال ډېر شوقین وو، او د مانچستر یونایټډ سره یې مینه لرله. نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینۍ رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لاره یې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو $200 میلیونه د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه یوه وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به یې د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي فورن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبره کړې چې پترس کې دغه هیواد غواړي د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري خکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې دلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي، د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د آسټرالیا پارلیمان ته په خپله وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یوه نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه، ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود، کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغې موخې ته د رسېدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي، او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یوه کال وروسته نریندرا مودي خپله دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودی په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمېر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
دا و هارون بچا. د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه ورغښتي دي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل منظوري ورکړې ده او د ستر نگهبان شورا تر منظورۍ وروسته به د قانون برخه جوړه شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بل منظوري ورکړی دا چې پکې دا ویل شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله غواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړه شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف نارې وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل و په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1978 نه تر 1988 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړی چې یوه میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یوه فیصله کې ویلي وو چې په 1983 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسو نه $2 اربه معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مۍ په سم ویلی وو چې حکومت به چرې هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړې دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن ایپی پروګرام موافقه شوې وه.
دا وو ګل ایاز. د عجایب خانو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په سیدو شریف عجایب خانه کې یوه دستوره وشوه چې پکې د سوات د تاریخ په رڼا کې د عجایب خانې پر اهمیت خبرې وشوې. په دغه موقع عجایب خانې ته د سکولونو یو شمېر ماشومان هم ورغلي وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د عجایب خانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجایب خانه د عام ولس لپاره خلاصه کړې وه. په دغه موقع عجایب خانه کې یو درنه دستور وشوه چې ورته سوات کې د اټلي دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانې خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجایب خانه د اټلي دولت په مالي مرسته له دې وجې بیا جوړه کړې شوې ده چې دا ډېره زیاته اهمه ده. سوات عجایب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغونو آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهی او په وروستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجایب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه غونډې شوي د بیلابیلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودای شوي دي. دغه کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجایب خانه کې ایښودای شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زمانم جواد علی دا کلاس 10 کی سبق پیما منګه جګی دیمې است راوستول دې پارا لو چې منګه د خپل اسواد د تاریخونو خبر شو چې د مخ خپل په هغه وخت د مخ خپل ګلکاری د مخ خپل نارسا وستل او د مخ خپل કહاني به ګټه وستل دا د هغه زیو کوم دغه ومنګه په لون صاحب کمپیوټر په دی باندې کو او په ګوته باندې کړی دي
جی زمانم باسي تلې دی او د خپل کور مړ سکول سره تعلق ساتم او کلاس 9 کې سبق وایم او منګه زه خپل د ملګرو سره اول ځل سوات میوزیم ته رالمه او منګه دلته د ګندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی دی دلته په سوات کې دا غي په باره کې څه سټډي او معلومات حاصل کړم او دا غو چې لکه کم جوړ شوی د ګټونو سيزونه یا نور څه هغه منګه ولیدل
د سوات په عجایب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وای چې د سوات عجایب خانه د پاکستان نورو خارورو عجایب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري
د سوات میوزیم خو تاریخ په اول سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی دا غي سره سره د بودیست آثار دی دلته کې د هندو شای دی بیا دا غي نه پس اسلامیک دی او د میوزیم والا خو پوره پوره زم تاون نن دا دی چې یاره کم اس کم د خلک راشي دا وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې دې خلکو ته اندازه ولګي
د سوات عجایب خانی انتظامی وینا ده چې دوی د عجایب خانی نړیواله ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجایب خانې ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل دا اونۍ پکې د هغو ځوانانو حال تاسو درکو کوم چې د خپل تعلیم سره سره کار روزګار هم کوي او دا راز نه یوازې د ځان بلکې د کورنۍ د خرچې پوره کولو کوششونه هم کوي روښانه مستقبل پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي راځئ چې ورته وکړو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي خو دا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپله تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدوده شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره څه ناڅه کار او روزګار هم کوي په کراچی یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچی ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي
پټرولیم ټیکنالوژي ایم ایس سی کوم فائنل ایئر می سٹارټ دی او بس دلته کې یونیورسيټي مې دی پاتې کیږي کراچی کې ما داخله دی وځي نکړی چې اصل کې پېښور کې څنګه فیسیلټیز کم دي دیم خبره ده چې پېښور ته ورشه د رهائش مسلې او لکړې راځي مسائل یو بل لري رهائش ته ډېر ایکسپنسیو دی ګنه او بل لکه زموږ فیملی دوه شاته سپورټ نشته فائنانشل ګنه دلته کراچی کې خو راځي د پړایې له ګرځانه هم ده دیم خبردار چې دلته کوم فیسیلټیز له خپل جاب کوم ګنه ټیوشن ټیچینګ کوم ګنه نو هغه کې خپل چیرې کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او دا خرچه مرته کې زرا کوم
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي
دا چې چل لږه چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه 4:30 بجو پورې یونیورسيټي کې ما او مې دې زمون چې دې کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نو سمستر فیس 8750 روپے دي کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس دی کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې خیمه 2 3 ټیوشن یې خیمه 4 بجې دلته نو شم 4 بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زله کې مختلف کورونو کې ټیوشن خیم کنه ما شوم تا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دي نو دا کو ټیوشن خیمه هغه نه بس خپل کور تراشم یو غنټه د خپل سټډیو کوم او بس دې کې نو سکه ټایم ملاوي نه لایبرری کې سټڈی وکم او بل داسې زمونږ لکه خرچې چې کوم داغې نه علاوه چې خپل کمرې کرایه ده کوم ځای پاتې کېږم او دا خرچه مرچه ده زمان د روټۍ خانه پینې خرچه ده نو بس الحمدلله دومره گزارو شي چې هغه دی کې راوځي نو بل داسې مینج کوو ځکه چې مخکې خو ډېر پرابلم وو اوس لکه ټیچنګ لاین کې لږ ایکسپیرینس نو شو نو هغې وجه باندې اوس چې لکه دا پرابلم لږ حل شول
نوموړی د خپل ژوند او تجربې په رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځانې ما انټر چې دی که نه زما پلس کال عمر وو په ما باندې مور پلار کړی او د هغې نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او ایمیسي هم د کراچۍ نه کوم او انشاءالله چې دی که نه ایم ایس او پی ایچ ډي به چې دی که نه هغې دپاره بهر څه سکالرشپ دپاره اپلای کوم نو هغه به هم زما په خپلو خرچه وي که نه ځکه چې مور پلار چې دی که نه دوره هغې نور هم ماشومان وي او بل دا چې اتلسو کالو پورې یو لږ ځوان شي که نه هغه بیا دا چې خپل کور ایکسپنسز کتل په کار وي او د دې باوجود چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو د هغې نه ښه ده چې انسان په خپلو خپو ودرېږي او خپلو خپو درېدلو باندې دا دغه دی چې دې سره انسان چې دی نو مخکې سوره سختي تیری کین دوره بچی دی کنه تانا چې دی نو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی که سختي دی نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا غي نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېره خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم که نه چې مونږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټلې کېږي څنګه خرچ کېږي نو ما سره فکر دی چې یار مونږ دا سټډي وکړم زر تر زرې کمپلیټ کړم او بیا زه جاب شروع کړم او هغې چې دی نه هغې ته د پیسو هېڅ قدر نه ځکه چې هغې خپله محنت نه کړم هغې ته قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې دی الحمدلله دا دی چې زه خپل ټیچنګ هم کوم هغې سره خپل سټډي هم دي هر څه هم دي هغې باوجود الحمدلله زما چې دی په ډپارټمنټ کې فرسټ پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلار د پیسو چې نه یا پیپرې راګیرې شوي دي چا چې دی نو د هغې چې خپل یو کس تعلیم کوي کنه هغه سره
نوموړی د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د ټولو لومبه دا دی چې هر څه کوئ که نه خو خپل تړای باندې کمپرومایز چرې مه کوئ تاسو چې کوم مقصد دی ستاسو مور پلار تاسو نه څه غواړي هر مور پلار دا غواړي چې زمونږ زوی یو ښه پوسټ باندې لاړ شي او چې لکه زمونږ زوی چې دی که نه یو یا لور ده یو هاف پوسټ ته ورسي او یو ښکلی چې دی که نه دغه هغه ته میلاو شي همدې دپاره زما دا پیغام دی چې هر څه دی نو هر څیز ریلیټډ دی محنت سره زه هم چې څومره محنت کېږي کوئ او چې څومره چې دی که نه ځان نه دي اخوا دېخوا جنګ جګړو دې سیزن نه څومره وساتي که نه څومره په امان کې نو دومره به ښي او بس مین مقصد دغه دی چې پړای چې دی که نه څومره په ښه طریقه وکړي یو انسان جوړېدو کوشش وکړي چې ښه انسان چې دی که نه په دنیا کې په معاشره کې د ښه نظر ورته خلک وي
عباس خان په پیټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق ښایي په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه دا ځوانانو حال درکو کوم چې د تعلیم ترڅنګ کار روزګار هم کوي او دا راز نه یوازې د ځان بلکې د کورنۍ د خرچې پوره کولو هڅه کوي د مشال ریډیو ترڅنګ سه
په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي
ما جاب شروع کړو هغه زما جاب پتا شو چې یو خدای ته چې څنګه شي موږ په خبر وخت په پاتې ملته به تاسو پاتې چې اکثر کال چې دا سه د کسی نه کو په هر وخت کې نو جاب کول ته خره غنل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهر زم او زه سر کار وکړم نو هغه کې به ما دا غوړ تر غوړ چې ما خپل د ټټه ما دا یو انیشیټیو دا وستو چې ما د سه کارول ټولو چې کوم ما کور کې کناسته ما نه کول شو نت په ذریعہ ما نه نو ما هغه جاب شروع کړلو هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا څنګه کس پورې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پورې دا چې په تعلیم سره سانه ځنه کار کوي او خپل دې جاب سره سانه کار نه تا تاسو کار کول غواړي چې تاسو دواړه سیسونه په یوز شانت او کئی پیو مخ ماندی او کئی دوانو لخ پورا توجہ ور کئی تو پتہ تھا کہ تاس ماند بندہ بوجھ خود زیاد رازی تا خود سے سس دارا کا خبر نہ کہ تاس یو سس کا پورا توجہ ور کی دشی تے بس اندر سے پدارا کا ماند روانی نہ غم نہیں کی تو ہم پتہ نہیں ماند اثر رات لو خما دگا کوشش بول مسری کہ سکا کار کم لگے ہم زبر سری وسری پر تعلیم نہ ہو مکمل ٹائم ورک کسان کہیں نہ ملت کم شے وچ نور کسان نور مر دے جو دئی سر بزاد ٹائم ما سر بدون نو خوا وقت پر دیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه ما بار کړه دے زما چې کم اینڈ ریزلٹ رالو اکر مت پر لگے دا چې مخبل تعلیم نه خټه ایم کړه زما جی پی چې هغه زما د نور مر کر سره برابر او بل کې اینه نه لګ زیاته بم اینه به کم نه و
هنا بی بی وای د تعلیم تر څنګه د کار کولو لوجبه یې ټول خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړي یو تاسو یو ځي کې تاسو یو جواب وکړو داسې خلکو سره تاسو ډیلنګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې دي چې دا خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو دغه څه تاسو باندې هغه پازیټیو اثرات خو پروزي په بنده باندې که نه نو هغه دا دی چې خامخا ما ته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله وکړم خپل د نور خپل خاندان کې یا خپل ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته به دونه یاره زه به چا سره خبره شروع کړو ته که چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه به هیڅ سره
نوی کلتا او پخاس توګه جنکوتا حنا بیبی سه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې دا ماته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې پدلیټی شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لا چې هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دی کې وړو کې جواب دی کې چې یعنی که نو سننه نه کې کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی شي نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبره چې دغه کلچر زمونږ د په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشحاله ده په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخته مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصیږي د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ تر څنګه یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
فرسٹ اپریل 2004 کی ز کراچی تر اگلے ماہ 9 کلاس کی ایڈمیشن اگستے سائنس کی بے داغی نے پرست زما محنت شروع دے اور داغی سرا سرا لگ دے جاب پکیم کو اور اس دیا ما میٹرک کو میٹرک نے اسٹو انٹر میں کو انٹرنل اسٹو جو داؤد کالج آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی کراچی پائی کی ماتا انجینئرنگ کی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ایڈمیشن میں لاؤ شو بس ماشاء اللہ فائنل ایئر کی اسٹڈی کو ہم اسٹڈی دیر کل لرم اللہ شکر دے
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت میلاو شوی نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
میټریک نه وروسته ویله ګیټ میلاو شو پای کې یو شاپ کې لګېدلې او ملک کار مې کړی بیا چې مې انټر کې چونګې سټډي ډېره زیاته ساینس کې پای کې ماسټري کې دی جوما انټر نه وروسته بیا چې نو څنګه د انجینئرنګ ته لاړم نو ما سره پارټ ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقی دنیا چې کوم کارونه دي هغه څنګه ما نه شو کولې چې پای کې ټایم کنزیومینګ ډېر زیات شي او بل خبر نه چې زه زمارو چان چونګې سټډي کې ډېر دې زمو چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای په لید دې چې مجبورې د وجه نه لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشي شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل مې لاو شي نو هغه کوم او سره خپل سټډي روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چون کې ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سیده نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه وي نو هغه د جاب څنګه ملاويږي تا ته پته ده بیا دا هغه به څه بیک ګراوند زمون خو ډیر ماشاءالله سترګل وکړو ډیر زیات خو سوچ کوم چې په وړکین دا اوشان نو څوک نشته او چې هر قسم قرباني ورکی زما لپاره نن یې دې سټیج تر ورسو دما ماشاءالله الله او او زما د پلارم په خپل سره ټایټ جوب نه وزه چې هغه لیکه پړ نو ټول مشران دي چې سبق نه دی ویل
نو موله وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی او کوم خلق چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
پیدائشی اگو کم یو نے اسٹرگل کر لیا ٹائم چینج کر لے پورا نیشن چینج کر لے
ملکوت خان د الیکٹرانکس انجینئرنگ د آخری کال طالب علم دے او د خپل تعلیمی خرچ پورا کول لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی